امریکا غږ دیوه نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. په کابل کې د صدر بایدن په حکم د القاعده مشر ایمن الزواهری په ډرون برید کې د وژنې وروسته امریکا وایي طالبانو الزواهری ته په ځای ورکولو د دوحې د تړون سرغړونه کړې. او نړیوال مالیاتي ادارې IMF د اګست په پای کې د پور د وروستي قسط 1.2 بلین ډالر ورکولو منظوري پاکستان ته د ملګرو هیوادونو لخوا د مناسبو مالی همکاریو د باور سره تړلې. او تایوان ته د امریکې د کانګرس سپیکر نینسی پلوشي د سفر په ترڅ کې د رامنځته شوي کړکېچ په اړه پاکستان د یو چین په تګلارې ټینګار کړی. د پاکستان خارجه دفتر ویان عاصم افتخار په خپل یو ټویټ کې ویلي چې پاکستان د چین د ازادۍ په بشپړه توګه ملاتړ کوي او د تایوان په اړه د رامنځته شوي حالاتو ژوره اندېښنه لري. او د خیبر پختونخوا د څلورو ښارونو په ګډون د پاکستان په وو ښارونو کې د پولیو وایرس مثبتې نمونې ترلاسه شوې دي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د اوریدو او کتو لپاره تاسو د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د شروع یې چهارشنبه ورځ د کال 2022 د اگست میاشتې 3 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د پاکستان کې که څه هم تاسو به خبرو چې د مرکزی حکومت فیصله کړې ده چې د عمران خان خلاف دغه نه هلکو کولو خلاف به د سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه باندې به زموږ سره د اسلام آباد د نیخ پنیغه د ډیوا خبریال هم راځي. دغه معلومات به هم درکوو ځکه چې په پاکستان په سیاست کې دغه نوې خبر دی. خو په نړیوال سیاست کې د امریکا چې په 1 اگست د ډرون د لارې په کابل کې د القاعده مشر وجل او کڅ هم طالبانو دا د په کابل کې د غبرید د دوهې تړون سرغړونه بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د القاعده مشر ته په ځای ورکولو د دوهې د تړون بنیادی خلاف ورزي کړی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د ډیوا د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کوو.
امریکا وای طالبانو ته په صفاتکو کې ویل دي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری او د کورنۍ په کابل کې ساتل د دوحه د لوستامې سرغړونه ده.
خغلی زواهری او د کورنۍ ته پناه ورکول او دوی ته په کابل کې د اوسېدلو اجازه ورکول او بیا هڅه کول چې حقیقت پټ کړي دا د دغو اهدافو سره سمون نه خوري.
کربی زیاته کړه چې طالبان حکومت غواړي، دوی قانوني حیثیت غواړي، دوی مالی مرستو ته اړتیا لري او غواړي چې نړۍ ورسره مرستې وکړي ځکه نو طالبانو سره دوه لارې دي، یا خو په دوحه لوستنامه کې په خپلو کړو ژمنو دې عمل وکړي او یا بیا د دې نه جدا لاره ده چې د هغې نتایج به د امریکا او د دوی لپاره ضرور وي. د امریکا په سنټ کې د کم شمیره چوکو مشر مچ میکونل په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې هرکلی کړي، خو زیاته کړه چې تر څو طالبان په واک کې نه وو القاعده هم نه و.
دال زواهری په کابل کې موجودګي د پام وړ خبره ده. د طالبانو په واک د راتللو سره القاعده هم واپس رجبندې شوې ده. د افغانستان اوسنی حالت د کامیابی په توګه بیانول بیخي واټو کده.
مچ میکونل زیاته کړه چې افغانستان بیرته د ترهګرۍ مرکز جوړېدو په لور روان دی او انتظامیه له پکار ده چې د دې د مخنیوي د صلاحیت سیوا کولو لپاره هر اړخیزه پلان ولري. د ایس پی خبری اژانس سره د خبرو په وخت جارج واشنگتن یونیورسيټي کې د تندروي په اړه د زده کړو سیډونکو انډریو ماینز ویلي چې د الزواهری وژنې سره به القاعده او طالبان پریشان شوي وي او داعش به کوشش کوي چې د دوی د ګډوډۍ نه فائدہ پورته کړي. دوحه کې د امریکا سره د شوي لوستامې په اړه د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس ته پرله پسې ویلي وو چې طالبان به د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل مراسم ختموي او د القاعده سره مراسم ساتل به د دوه د لوستامې سرغړونه وي. سورز وړاندې په ازبکستان کې د کانفرنس په محل هم د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی نړۍ ته باور ورکړی وو چې دوی د دوه د لوستامې په رڼا کې به چاته هم د افغانستان خوره په هیواد او نړۍ کې د استعمال اجازه ورنکړي. د امریکا چارواکو او سیډونکو پرله پسې د طالبانو په دې ژمنو ناباوري څرګنده کړې. انډریو ماینز وایي د طالبانو ټولو مشرانو ته د الزواهري علم وو.
But against a long standing ally like al-Qaeda
د یو وګړي مودې راسه د القاعده یو اتحادي پاتې کېدو په وجه طالبان د ترهګرۍ پر ضد یو مفید ملګری نشي کېدلی. د طالبانو مشرانو ته په واچ الزواهري د خپل کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. دوی دغلته ملم کړي او د غزنه د امریکا او د امریکا د ائتلافیانو پر ضد د حملو د پاره خلک را پارول. طالبانو باندې باور نشي کېدلی چګنې دوی بار د ترهګرۍ خلاف عملیاتو کې ملګری ثابت شي.
امریکا ویلي چې القاعده به اوس په افغانستان کې خپل ځان محفوظ نه کړي او طالبانو ته یې هم پیغام ورکړي چې د هواد نه یې د پوز وستلو باوجود دوی دا توان لري چې ترهګر پنخه کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دیوا ده. د امریکا لخوا په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری له وجلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان د دوه لټړون څخه په پراخه سرغړونه تورن کړي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر د آشنا ټلویزیون همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د الزواهری وجنه د طالبانو د مشرانو لپاره د خطرې غنټې یا زنګ دی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته په دې مارکه کې وړاندې کوو.
I think there are a number of different things they could do. First, as I said, I think it will try
امریکا باندې نړیوال همغږي درامنځته کولو لپاره د نور ملګرو سره د مشورو هڅه وکړي. یو څه چې ممکن په لومړي قدم کې وشي هغه د طالبانو پر شاوخوا د 15 مشرانو د بندیز د معافیت ځند دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو بندیز لګیدلی دی او په پام کې چې د دې میاشتې په پای کې د موقت وخت لپاره دغه ځنډول له سره نوي شي. زما په اند طالبانو په وړاندې د ښځو او نجونو سره د چلند او د دوی په حکومت کې د ټول شمولیت د قضیو ترڅنګ اوس د ترهګرۍ په ډګر کې هم د طالبانو پر خلاف یو قوي قضیه موجوده ده او ښایي د طالبانو پر سفر بندیز بیا لري نه شي. پر دې برسره هغه ستونزه چې په افغانستان کې خلک خوړو درملو او نورو شیانو ته زیات اړتیا لري، لدې عمله په امریکا وغواړي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو پرته افغانستان ته د مرستو بهیر وغځوي او دا یو سخت فرمول دی. لدې عمله امریکا داسې قوي اقدام چې پر افغانستان بشری مرستې قطع نه کوي د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره د بل هر وخت په پرتله اوس بشری مرستې زیاتې اړینې دي.
Do you see Taliban's collaboration in that take because you know the
فکر کوي پر ایمن الزواهری برید کې طالبانو همکاري کړي که دوی همکاري کړي وي دا کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي؟
Well, I think the United States still has many contacts in Kabul.
خد امریکا متحده ایالاتونه اوس هم په افغانستان کې ډېری اړیکې لري او خای دوه اړیکو لاره څار د دې ودانۍ په تثبیتولو کې رول درلودلې. زه په دې اړه چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات وی اټکل نشم کولای، خو زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک ویشلی دي او په افغانستان کې داس خلک موجود دي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا سره کار کول غواړي. وخت به دا ثابت کړي چې دلته په واقعیت کې څه وشول، خو هغه څه چې بیخي ښکاره دي هغه دا دي چې د طالبانو لوړ پوړي مشران د الزواهری له موجودیت څخه خبر وو. دوی د الزواهری له موجودیت څخه ملاتړ کاوه. د حیرانتیا خبره دا ده چې د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم راغلی وو، خو بیا هم موږ په حیرانوون کې توګه د دې موضوع غلي کول غوښتل.
که امریکا د کابل په زړه کې دومره مهم هدف په نښه کولی شي، دا کار په کابل کې د طالبانو د مشرتابه لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
زه دا فکر کوم چې دا برید د ثبوت چې د امریکا حکومت اوس هم په افغانستان کې اقدام کولای شي، د دې لپاره چې د دوی لخوا د بشر د حقونو او د یو زیات ټول شموله حکومت جوړولو لپاره تر اوسه پورې امریکا د طالبانو سره د ډیالوګ او په دوه نورو ځایونو کې د مخامخ ډیالوګ هڅې وکړي. زه مطمئن یم چې امریکا طالبان د نړیوال ترهګرۍ په تړاو خپلو ژمنو پوره کولو او له ترهګرو سره خپلو اړیکو پرې کولو ته هڅول. تر اوسه په دې اړه یوازینی اقدام ډیالوګ وو. همدارنګه د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د پیسو لیږلو لپاره او دا چې څه ډول مرکزي بانک وکړای شي خپلې چارې ترسره کړي په اړه امریکا د طالبانو سره خبرې کړي دي. له دې امله امریکا په دې اړه رغند رول لوبولو په داسې حال کې چې طالبانو بشری حقونو ته د درناوي او د نړۍ سره د راکړې ورکړې کولو ته کم ارزښت ورکولو.
Okay. In the last few days, a number of Pakistani delegations
په افغانستان ته سفرونه وکړل. ځینې خلک افغانستان ته د دغه سفرونو او د الزواهری د وژنې ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه شکمن دي. پاکستان د الزواهری په وژلو کې رول درلود؟
Well, of course, time will unfold what happened.
یقینا دا چې څه وشول دا به وخت ثابت کړي. ماته معلومه ده چې پاکستان د تحریک طالبان څخه د طالبانو د ملاتړ له امله اندېښمن وو، او پاکستان په دې اړه د طالبانو سره خبرې هم کړې وې. زیات خلک د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوداګري هم ترسره کیږي. له دې امله پاکستان د افغانستان د اوسنیو واکمنو طالبانو سره د رغنده اړیکو درلودلو هڅې هم کولې. خو زه فکر کوم پاکستان د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تحریک طالبان د کنټرولولو اراده او یا هم وړتیا نه درلودله. له دې امله پاکستان اندېښمن وو. زه داسې تصور کوم چې پاکستانیانو ځینې دغه ډول قوي پیغامونه طالبانو ته ورکول.
په افغانستان کې داعش طالبان د امریکا سره په اړیکو درلودلو تورنوي. د الزواهری وژنه د داعش دغه روایت څومره پیاوړی کوي؟
Well, I think the ISIS and the Taliban are clearly
که طالبان او داعش یو بل سره په سخت لانجه کې ښکیل دي، او زه فکر کوم دواړه خونه څومره چې وکړای شي په ما اندازه به د ایدیولوژیکي برلاسي د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. داعش هڅه کوي چې د نړۍ د هیوادونو سره د طالبانو اړیکې د طالبانو ضعف او د اسلام د روح سره په مخالفت کې تعبیر کړي، او داعش یوه راډیکال افراطي ډله ده. زما تصور دا دی چې د دې دوه ډلو ترمنځ به جګړه دوام ومومي، او موږ به وګورو چې د وخت په تېرېدو سره به د دوی ترمنځ جګړه څه ډول پر مخ ولاړه شي. ماته داسې ښکاري چې طالبان د دوی پر وړاندې جګړه کوي د دې لپاره چې طالبان دا کار په بریالیتوب سره ترسره کړي، او یا دا چې داعش به نور افغانان جذب کړي. دا به د وخت په تېرېدلو سره معلومه شي، ځکه موږ د دوی ترمنځ دوامداره جګړې د کتلو لپاره وخت ته اړتیا لرو.
د وایس اف امریکا دیوه دا خبری خبرونه لا دوال لري. هم په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وجنه لوی خبر ده. په دې اړه باندې څېړونکي وایي د امریکا له لوري د طالبانو په واکمنۍ کې په کابل کې د ایمن الزواهری وجنه وروسته به القاعده ډله کمزوري او نور ترهاګر او ترهاګر ډلې به د ویرې سره مخ وي. د امریکا په بروکنز انسټیټیوټ کې د سویلي اسیا څېړونکي وینډا فلبا براون د ویوې اردو څانګې ته ویلي، په افغانستان کې موجود نور ترهاګر او ډلې به اوس په آرام خوب ونه کړي. نور حال د اردو څانګې همکار اسدالله خالد په دې مارکه کې وړاندې کوو.
Earlier this year we have seen UN's report alerting the world to
the روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې نړۍ ته خبرداري ورکړل شو چې د القاعده په شان ترهګری ډلې په افغانستان کې بیا قوي کیږي. د الزواهری وجنه په افغانستان کې د القاعده قوي کېدو ته څومره زیان دی؟
د الزواهری د وژنې د اخلاقي ترڅنګ علامتي مهمتیا هم ده. دا د 11 سپتمبر ترهګر بریدو او په نورو ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته انصاف ترلاسه کیدل دي، په کوم کې چې الزواهری مهم رول لوبولی دی. سره د دې د الزواهری د وژنې په القاعده ترهګری شبکې ستراتیژیکي اثر هم دی، ځکه هغه د القاعده ډلې په امروزه عملیاتو کې لاس نه لرلو، خو د هغه چې اهمیت ډیر و چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته به د القاعده بیلابیلې څانګې یو ځای ساتلی، او د خپل مخالف داعش توندروډلې په وړاندې به خپل ډله قوي ساتله. نو د الزواهری وژنې سره به یقینا القاعده به حوصله کیږي، کوم چې د امریکا د وټولو وروسته په افغانستان کې موجوده ده، چیرته چې د خارجي ترهګرو ورتګ روان دی، او د دې سره به د القاعده د عملیاتو برخه نه ودرېږي.
په نورو ترهګرو ډلو باندې د امریکا لخوا د الزواهری د وژنې څه اثر وي؟
موږ به ګورو چې د الزواهری د وژنې په نورو ډلو لکه داعش خراسان ډلې کوم اثر وي. خو په دې کې لویه خبره او پیغام دا دی چې که په افغانستان کې امریکایي عسکر نه هم وي، امریکا دا اهلیت لري چې د مهمو اهدافو په اړه معلومات راغونډ کړي او د دوی پر ضد کره عملیات وکړي. که دغه کسان د کابل په زړه کې هم ولې نه اوسیږي، او یا داسې ځای وي چېرته چې د طالبانو مشران اوسیږي، نو زما په خیال ډېر ترهګر چې په افغانستان کې دي، د دې برید وروسته به په خوب و نکړي، او په دې یره کې به وي چې امریکا اوس هم دوی ته رسیدلی شي او په نخه کولی شي.
کله تحریک طالبان پاکستان خبر وکړو چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او هلته میشت دي، او د ګاونډي پاکستان لپاره یو خطر دی، آیا د دغه ډلې لپاره هم په افغانستان کې حالات په بدلېدو دي؟
یوه لوی پوښتنه دا هم ده چې د الزواهری د وژنې وروسته به طالبان څنګه ځواب وایي. دوی داسې هم کولی شي چې په افغانستان کې میشت نور ترهګر او ترهګرې ډلې خوندي کړي. په دغه حال کې به امریکا نور بریدونه کوي او د نورو ترهګرو په شمول به د طالبانو مشران پکې هم په نښه کېدلی شي، لکه څنګه چې ویل کېږي چې الزواهری د سراج الدین حقانی په کور کې ژوند کوو. موږ به ګورو چې طالبانو د نورو ډلو په اړه جدي عمل کوي او که نه کوي، لکه څنګه چې امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو نه غواړي چې د نورو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دوی ته د پناه ځایونه ورنکړي. خو د ځینې علتونو له سببه طالبان دې ته تیار نه ښکاري. پاکستان هم د طالبانو په شمول د حقانیانو نه دا غوښتنه کوي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي، خو نه طالبان او نه سراج الدین حقانی په دې توانېدلی دی چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. د دیو سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف سپریکر کړی دا. په دې اړه باندې به هم در سره معلومات شریکو. په وزیرستان کې چې کوم درنه روانه ده دا هغه په اړه باندې به در سره معلومات شریکو. خو په نړیوال سیاست کې د یو غټ خبر په اړه باندې چې د امریکا کانګرس د هاوس سپیکر نانسی پلوسی د چهارشنبه په ورځ د تایوان په سر خار کې له سیاسي مشرانو سره په داسې وخت کې لیدلی چې چین د دې سفر په اړه ناخوخي سرګند کړي او تایوان شاوخوای پوزي مشقونه تر سره کړي دي. د وایس اف امریکا د مايكل براون رپورټ تر تا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکې د کانګرس د هاوس سپیکر نانسی پلوسی د سه‌شنبه په ورځ ناوخته تایوان ته رسیدلې چې د ولسمشر سایوینګ سره وي. په تیرو 15 کلونو کې میرمن لومبای لوړپوري امریکایي چارواکې ده چې د تایوان سفر کوي.
زه هیله لرم چې چین ته دا روښانه وي چې هغه څنګه د تایوان په ځینو غونډو کې د ګډون او تګ مخه نیسي. باید په دې پوه شي چې تایوان ته د خلکو په ورتګ مخه نه ودرېږي. دا ملګرتیا او ملاتړ ښکاره کوي او په دې اړه زده کړه ده چې څنګه په ګډه په ښه توګه کار وکړو. نو نه پوهېږم چې ولې دوی دومره ګډوډۍ جوړ کړې ده. دا چې زه سپیکر یم که نه دا یوه بانه وه، ځکه چې کله سړی راغلی دي دوی هیڅ نه دي ویلي.
د سفر په محل ولسمشر سای میرمن پلوسی ته د تایوان لپاره د هغې د کار د ستاینې لپاره جایزه ورکړه. وروسته پارلمان ته د وینا په وخت نانسی پلوسی وویل چې هغه دا یو لوی ویاړ ګڼي چې د تایوان ښه ملګري په توګه پیژندل کیږي. میرمن زیاته کړه هغه او د کانګرس پلاوی تایوان ته د ځانګړي هدف سره راغلي.
We have three purposes. One,
the Congress the plawi patoga zamung da safar dre hadafuna di. Yawe amniyat de. Zamung da khalko amniyat, nariwal amniyat. Dwayam iqtisadi saukali khbarawal. Aw dreyam hukumatdari da.
چین د نانسی پلوسی د تایوان سفر په اړه کم رد عمل ښکاره کړی. هغه د دې بلا تشریح کوي. د سه شنبه په شپه د جزیره شاوخوا ګډ فوزی عملیاتو لړۍ پیل کړي. صدر بایدن انتظامیه او نانسی پلوسی وای چې امریکا د یو چین په نامه پالیسی ترجمان دی، کم چې بیجنګ تسلیموي خو د تایوان سره غیر رسمي او دفاعي اړیکو ته اجازه ورکوي.
We said we do not support Taiwan independence.
مونږ ویل چې مونږ د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ نه کوو. ما تیر ورځ بیا هم تکرار کړه، ما ویل مونږ تمه لرو چې د تایوان ترمنځ اختلافات د سوله ییزې لارې حل شي. مونږ څو ځله چین ته دا ویلي دي. تیر اونۍ د صدر بایدن او د ولسمشر شي ترمنځ د ټلیفون د خبرو په شمول
خدایا روشانه نه ده چې د میرمن د تایوان د سفر څخه مخکې په سنگاپور او کوالالمپور کې اسارې دلبه د چین پام بدل کړي، کوم چې صدر بایدن ویلی وو چې ځینی مهمي خبري اترې سرته رسولې دي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو ده. هم په دې اړه باندې سړن اخلو چې تایوان ته د نینسی پلوسی سفر پاکستان وای د واحد چین په تګلار باندې ولړل. په دې اړه باندې موږ سره د پیښور نه د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې خون کې استاد ډاکټر خورشید صاحب موجود دی. ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر علی ډاکټر خورشید صاحب.
السلام علیکم، ډیره مهرباني.
منو علیکم سلام ډاکټر صاحب. یو طرف ته د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان عاصم افتخار په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان د چین د ازادۍ بشپړ ملاتړ کوي. په دې حالاتو کې د پاکستان یو طرف ته د نینسی پلوسی دوره او په دغه اړه باندې د چین سخت خبرګون مخې ته راتګ، د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر چې کوم دا بیان ورکول، دې بیان د تاسو څنګه ګوري؟
زما خیال دا یو رسمی بیان دی او دا هغه بیان دی چې کم د هغه ترجمانی کې یا د هغه خبرو چې کم د پاکستان او چین په منځ کې داوی کیږي د یوې ډېرې غټې دوستۍ، کله وته وي د غرونو نه چوته ده، کله وي د اسمانونو نه بلند ده، کله وي چې د سمندر نه لاندې ده، ډېره ژوره ده، مضبوطه ده. نو مومن پاکستان دا سوچ کې چې دوی زموږ په کشمیر باندې ملاتړ کړی دی، هغه خو خیر پالیسی دا هغوی بدل شوې ده. بیا اوس په دې تیرو لس پنځلس کالو کې داسې شو چې چین د پاکستان سره سټریټیجیک تعلقات ډېر زیات جوړ شو، خاص طور سی پیک وغیرہ چې راغی او نور دغه امدادونه وغیرہ شروع شو. نو بیا د دینه دا یو اندازه لګېده چې یره کنه پاکستان چین طرف ته روان دی او ټولې دنیا به دا وی چې یره یو سټریټیجیک پارټنر دی په دنیا کې د چین، هغه صرف پاکستان دی، بل داسې یو پارټنر هغه په دنیا کې نه لري. الی خو ته مونږ نشو ویلی خو یو پارټنر وته ویلی شو. بس په داسې صورت حال کې چې پاکستان د چین نه هم ډېرې زیاتې قرضې اخیستې دي، امدادونه اخیستې دي او دا دعوه هم کوي چې د چین سره زموږ ډېر جبر تعلقات دي. بل طرف ته موږ وګورو د امریکې سره د پاکستان ډېر پخواني تعلقات دي او ډېر جبر دي. که هغه دلته پبلک منی او که نه منی، هغه جبرتیا اندازه دی نه کېږي چې پاکستان ته ټول نه زیاتې قرضې امریکې ورکړي دي. اوس کوم که موږ روانو د پاکستان د ټول نه زیات برآمدات چې کېږي بهر ته کم لیږونکي سیزونه دي، نو هغه امریکې ته ټول نه زیات کېږي. د چین سره برآمدات زموږ د امریکې په نسبت کافی کم دي. خو دا ده چې اوس په دې ټایم کې پاکستان چې دی نو په دوو کې نښتې دی، د بلاک سیاست ورته ویلي چې بلاک سیاست خو نه دی شروع. د چین پاکستان دپاره چین یو د بلاک حیثیت لري، ولې چې ډېرې زیاتې پیسې ترې اخیستې، تقریبا ویلې کېږي چې دیرش نواله څلوېښت ارب ډالرو پورې تر اوسه پورې سی پیک نومد په دې سیزونه کې چاینا انویسټمنټ کړی. ځینې خلک وایي چې تقریبا پنځه فیصده پورې پاکستان کې مقرضې دي، نو هغه د چین نه راغستې شوي دي او په تېرو
پاکستان په دې سورځ مخکې دغه بیان مخکې ته راغی. بیا د پاکستان فرن افیس هم د دې تایید وکړ چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا صاحب د ونډي شرمن سره د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال مشر چې کوم دغې سره خبرې کړې وي چې د ایم ایف کو دغه سره مرسته وکړي چې ایم ایف 1.2 بلین چې دغه قسط دا دی آزاد کی. که یو طرف ته د پاکستان اړتیا د په امریکا باندې په ایم ایف باندې ضرورتونه دي ورسره، نو که یو خوا زی پاکستان، نو پاکستان ته به مسلې څومره زیاتېږي، څنګه مستقبل ګوري؟
داسې دی چې پاکستان د کم نظام حصه د دنیا کې چې کم نظام دی یا ورته ورلډ آرډر ویل کېږي، نو هغه د امریکایي نظام دی او هغه سیاسي نظام هم د هغوی دی، فاینانشل نظام هم د هغوی دی، د هغوی فوجي کم نظام دی هغه هم په دنیا کې د امریکایي دی. پاکستان د دغه درې واړو نظامونو حصه ده. چین داسې نظام له نه جوړ کړی چې پاکستان د هغې څه جوړ شي او د هغې نه مفادات واخلي. څنګه تاسو خبر وکړه په دې ټایم کې د پاکستان کمې مسلې دي، نو ویل کېږي دا چې چین په هغه کې د پاکستان سره قسمه مرسته نشي کولی. که چین پاکستان ته شل بلین ډالر ورکړي، نو هم په ډالر باندې دومره اثر نه راځي. څنګه چې نن راغی لس روپۍ لاندې راپرېوتو، هغه ویل کېږي دا چې د ایم ایف د طرف نه صرف یو داسې پازیټیو خبره شوې ده. بل طرف ته که ایم ایف یو نیم ارب ډالر یا دوه ارب ډالر ورکړي، نو هغه چونکې په نظام کې راځي او هغې سره اعتماد پیدا کېږي، نو هغه پاکستان ته ډېره زیاته فایده ورکړي. په داسې صورت حال کې پاکستان ته پته ده، دا خبره ورته معلومې دي چې یاره موږ د امریکې خلاف نه شو تللی، خو بلخوا دوی هغه خبرې هم نه کوي چې کم دوی دا ګڼي چې زموږ د چین سره کمه دوستي ده او د هغې کمې دعوی دي. او هغه دعوی زما خیال دا دی چې هغه پاکستان د ولس دپاره زیات دي، هغه د پولیټیکل کنزمپشن دپاره زیات دي او د هغې حقیقت ډېر زیات کم دی. بلی موږ وګورو د چین نه پاکستان ته تر اوسه پورې کومه فائده شوې ده هغه ډېره زیاته ډیبیټ په دغه ښکار نه ده. که موږ وګورو نو تقریبا 45 شل ارب ډالر پورې پاکستان ته سالانه د ټریډ په مد کې د چین نه نقصان کیږي. چین چې دی نو پاکستان سره چېرته په جنگ کې ملاتړ نه دی ورکړی، چېرته د پاکستان سره ولاړ نه دی، د بیانونو حتی او دغه خبرو پورې خوته په سیاسي لحاظ سره. خو بل طرف ته موږ وګورو د امریکې ډېر غټ رول په پاکستان کې پاتې شوی، چې کله هم د انډیا له طرف نه داسې پرشر راغلی چې پاکستان ته خطر راغلی ده، نو بیا امریکا منځ کې راغلی ده او د پاکستان چین د انډیا سره ولا خبرې سمې کړې دي. هغه د 9/11 نه بعد دوه داسې مقې راغلي دي او په تاریخ کې دا درې څلور داسې غټې مقې راغلي چې هغه بیا د پاکستان یو قسم ده مرسته کړې ده په دې ټایم کې سره. جی
ډاکټر صاحب، دغه خبره کوچ په دې ټایم کې وکتل شي یو طرف ته چین او امریکا، اوس امریکا ښکارا تایوان ته دومره مدبات پنځش کله بعد چې کله د امریکا تک دلته ورتلل او ښکارا به د چین غوښونه دي، که امریکا طرف ته او د پاکستان د چین طرف ته مخامخ ښکارا کیږي راځي، نو پاکستان سره کوم لار پاتې کیږي؟ د دوی د دوه په منځ کې به پاکستان کم ځولاړي؟
زما خیال دا چې امریکا خو یو خدار جنگ والا حالات دی، او امریکا خو جنگ په دې ټایم کې نه کوي، هغه صرف دا حالات هم چین ته جوړي. او هغه حالات چې موږ وګورو په دې میاشت کې دوه درې داسې غټ واقعات وشو چې د هغې غټ مقصد چین تنګول دی، او چین تنګول مطلب دا چې چین دومره ستړی شي، دومره دغه شي چې دی د روس په لاره باندې لاړ شي، یو قسم له ده ته مسلې راشي چې د رایزنګ یا د دا چې کم په بره باندې تک دی دا کم شي. بل طرف ته چین چې دی نو په دې ټایم کې تایوان خلاف جګړه کوي، تایوان د چین لپاره یو ډېر ورکوټ ملک دی، هغه ته هم داسې د بیرونی سر امداد ضرورت نشته، د پاکستان غوندې ملک ضرورت پته نشته. بله خبره که موږ وګورو ټیکنیکلي هم داسې نه دی د پاکستان لپاره ممکنه چې دی دی هغه ځای یا د امریکې یا د چین په سایډ باندې جاسونه ولېږي. نو زما خیال خبره هم دا ده چې دی به په منځ کې همدغه وایي چې یاره څنګه دوی په 71 کې کړې وه، په 70 کې کړې وه، یاره موږ د امریکې او د چین د روغ خبرې کوو چې کله هنری کیسنجر هغه پاکستان استعمال کوه او حالات بدل کړو، اوس هم پاکستان دا سوچ کوي په نظام کې که په موږ باندې پرشر راشي نو موږ به دغه بیانیه راخلو چې موږ وایو چې یاره امریکا او چین د یو بل دوی چې کومه جګړه ده دوی په منځ کې موږ دا روغ خبره وکړو. دا د پاکستان لپاره ممکنه نه ده چې دی دی چین ته خو بالکل دی نه شي، او امریکې له تک که دی هم غواړي نو هغه د لپاره کافي کوشچن ریس کې ډېرې غټې مسالې ولې پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه کوو ډاکټر خورشید صاحب د وخت راکول یو جهان مننه.
ډېره مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ڈی و دا خبری خبرونه لا دوام لري. زو د سیمې طرف ته د پیښور تاریخي اسلامي کالج پونتون کې خپل لوړی زدکونکو چې کوم افغان زدکونکو دي هغه وای راتلونکو په اړه ناهیله دي، او ځکه ناهیله دي چې په کابل کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خو تعلیم افته ځوانانو ته د هیواد د ملکیت احساس نه دی ورکړل شوی. په دې اړه باندې نور څه تفصیل دی، چارواکي څه وایي د طالبانو په دې اړه باندې څه دریځ دی؟ تاسو ته د هر څه د پیښور نه د ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې افغان زده کوونکو د څلورو کالو زده کړې سرته ورسولې او خپل سندونه ترلاسه کړو، چاته چې د پاکستان د دولت د لوري سکالرشپ ورکړل شوی. افغان زده کوونکي وایي تر دې دمه د طالبانو په واکمنۍ کې تعلیم یافته ځوانانو ته د وطن د ملکیت احساس نه دی ورکړل شوی، نو ځکه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
چې کوم څنګه طالبان روان دي یا د دوی پالیسی ده، دغه سه هیله نشته ځوانانو ته، تر اوسه ډاډ نه دی ورکړی دوی ته، د وطن د ملکیت احساس نه دی ورکړی، دوی سره یې ناستې نه دي کړې، د دوی سره خبرې نه دي شوې، ځوانان یې ځان ته نه دي غوښتي چې هغوی ته ووایي چې دغه هیواد د موږ او د تاسو شریک دی، دی که په شریکه کار کوو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا د منځنۍ درجې شپږم سنت نه پورته جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبان وایي په دې اړه یو شرعي تګلاره جوړولی شي. پیښور کې د افغان کونسلګرۍ چارواکي وایي الکان او جنکۍ دواړه په تعلیم یو برابر حق لري او نږدې ده چې افغانستان کې به د اسلام د چوکاټ لاندې جنکو ته د زده کړو لارې پرانستل شي.
پر مسلمان نر او پر مسلمانه ښځه باندې علم فرض دی کنه، د دې دپاره کله کله داسې یو زمینه سازي بس هغه ته انشاءالله تعالی کار روان دی او انشاءالله هغه مراحل به بشپړ شي. انشاءالله دنیا به ویني انشاءالله تعالی چې امارت اسلامي هغه که د نارینه ودی که د زنانه ودی و علم ته سونه ژمن دی.
زده کوونکي وایي په دې شرط د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله مند یو که چیرته د طالبانو موجوده حکومت تعلیم یافته ځوانانو ته په حکومت کې برخه ورکړي او د روزګار زمینه ورته برابر کړي. وایي که چیرته د تعلیم یافته ځوانانو په ځای د دیني مدرسو زده کوونکو ته فوقیت ورکول کیږي نو بیا د هیواد راتلونکی د خطرو ډک دی.
زه د افغانستان راتلونکی ښه بولم په دې شرط که چیرته طالبان د اوسنۍ حکومت دې ځوانانو ته موقع ورکړي او په دې حکومت کې ځای ورکړي او د دې پر ځای باندې چې دوی خپل هغه طالب علمان چې د مدرسو نه فارغ دي هغو ته ځای ورکړي نو بیا به افغانستان راتلونکی ډېر بد وي، بدترین د بد نه به بدترین وي.
د اعلی تعلیم محکمې چې سي چارواکي وایي سخت کال به نږدې 600 پورې افغان زده کوونکي د مختلفو یونیورسټو نه په لوړو زده کړو کې خپل سندونه ترلاسه کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه دا د پاکستان په سیاست او ایم اف پاکستان ته کوم شرطونه یې خو دي په دې اړه باندې به هم تاسو ته معلومات درکو. خو زو د په امریکا کې میزور ریاست ته هلته د افغان زده کوونکو تنظیم افغان سټوډنټس اسوسییشن لخوا یو دستوره را جوړه شوې چې په دې دستوره کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو زده کوونکو ته هم دعوت ورکړل شوې او بلنه ورکړل شوې. په دغه غونډه کې د افغان کلتوري هلو ځلو اهتمام هم شوی. نور تفصیل یې د وی وی آشنا خبریال ذبیح الله غازی په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
د میزوری ایالت په کولمبیا ښار کې افغان محصلینو په لومړي ځل د یوې داسې غونډې او مراسمو تابع کړي چې د نورې نړۍ خلکو او زده کړیالانو ته د خپل وطن دود دستور ور وپیژني او دوی ته په تعلیمي اړخ کې پښتو ننګونو او حلارو باس وکړي. په دغو مراسمو کې لسګونه افغانان، امریکایان او نورو هیوادونو خلک راټول وو. افغان محصلین وایي دا یو ښه پیل و او راتلونکي کې به په دې اړخ کې لا ډېره خواري وګالي.
د عرب ممالک دي، لکه عراقیان راغلي دي، د نورو لکه اسې نور پاکستان نه راغلي دي، نور ممالک د افریقایي ممالک نه راغلي دي. موږ غواړو چې دلته امریکا کې یونیورسټي میزوري کې دوی ته خپل کلتور وښیو او بیا موږ هم د دوی کلتور چې کوم پروګرامونه وي هغوی ته ورځو.
په دغو مراسمو کې د اختریزو ورځو په تمثیل ماشومانو ته د نکریزوی خودو او ځینې نور دودونه هم پزې شول او افغان محصلینو او ځینو کورنیو د میلمنو لپاره د افغاني خوړو تابیا هم کړې وه چې وښه افغانستان که د جنگ په نامه پیژندل کیږي نو د ژوند او مینې ډېرې کیسې یې لاپالي او د ژوندي ساتلو هڅې کوي. په میزوری کې شته افغان محصلین ډېرې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا ته راغلي او دلته د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا په زده کړو لګیا دي. دغه افغان محصلین هڅه کوي چې افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابرو کسانو ته امریکا کې د درس لپاره مرسته وکړي او په دې اړخ کې یو څه لاره وهلې ده.
اپلیکیشن ډکوي د هغې نه نیولې د ایس ای په ریویو کولو کې د هغو د هر قدم کې د پوهنتون سره کمیونیکیشن یا د هغو د ارتباطات ساتلو کې.
هغه کسان چې زموږ نه ورستو راځي موږ غواړو د هغوی لپاره د پوهنتونونو ترمنځ د یو پل په توګه واوسو او هر مرسته چې موږ له لاسه پوره وي له هغوی سره یې وکړو تر څو د افغانستان له هغه بد وضعیت څخه راوځي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې اوس مهال اله 14 افغان محصلین زده کړې کوي، خو د محصلینو د ټولنې په باور چې په هانتون ورسره د نورو افغان محصلینو د جذب لپاره وعده کړي او دوی هڅه کوي چې ګڼو افغانانو ته د تعلیم په چارو کې کومک وکړي. دوی وایي که په وطن کې حالات ښه شي نو له زده کړو وروسته به د کار لپاره بیرته افغانستان ته وګرځي.
د وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د اگست په پای کې د پور درستی قسط 1.2 بلیون ډالرو ورکولو منظوري پاکستان ته د دوستو یا د ملګرو هیوادونو لخوا د مناسبو مالی همکاریو د باور سره تړلې ده. په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد د نیخ پنې غلډي و خبريال ارشد حسین موجود دی. ورته هرکلی و ستړي مشه په خیر غلی ارشد حسین صاحب. پاکستان پور یا قرض دی اردونکو سره تفصیل شریک کړئ.
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان کله موجوده حکومت په واک کې راغلی اتحادي حکومت، نو دوی د IMF سره چې کوم د قرض د شپږ ارب ډالرو د پروګرامو چې تیر حکومت کړو د هغې د بحالې لپاره په خبرو کې بوخت دي. وخت په وخت باندې د IMF د چارواکو لخوا خبرې هم منځته راځي. پرون ناوخته د پاکستان کې چې کومه د IMF استازي دا نماینده ده، دا هغه یو بیان مخې ته راغلی، دا یو لړ بیان په هغه کې دی هغه ویلو چې پاکستان د جولای په 1.5 نیټه د پېټرولیم کم ټیکس چې دی یا لیوی چې ده په هغه کې اضافه کړی ده، او اوس پاکستان د دې اضافه سره د IMF چې کوم پیشګی شرطونه دي د ومه اتمه جایزې لپاره هغه پوره کړی دي. خو په دغه بیان کې هغه یو داسې خبره هم کړې وه چې پاغه په پاکستان کې اقتصاد پوهان د تشویش سره مخ کړل، او هغه دا ویلو چې د پاکستان د پاره د 1.2 ارب ډالرو د قسط منظوري چې ده د اگست په پای کې، نو دا به هله ورکړل کېږي چې کله پاکستان د IMF د دوستو هیوادونو یا د ملګرو هیوادونو لکه سعودي عرب شو، قطر شو، UAE شو، چین شو، دا غوی نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان ته به دغه ملکونه د 3 بلیون ډالرو لون ورکوي، نو هله به IMF دا غونډه په اگست کې رابلي او د پاکستان لپاره به دا قسط جاری کوي او دا پروګرام به بحالېږي. نو د هغې په تنظر کې چې نو دا خبرې منځته راغلي.
ارشد حسین صاحب، ولې دغه شرطونه کې خودل شو سیډون کې د ته څوي، او دویمه خبر ده چې پاکستان کې مارکیټ او د کرنسي څه حل ده د مستقبل په اړه باندې څه ویل کی؟
جی بالکل، تاسو چې کوم دا پښتنه وکړه دا موږ د اقتصاد پوهانو نوم کړی دا چې IMF ولې غواړي چې پاکستان د لاول د دوست هیوادونو نه دا باور ترلاسه کړي چې دوی ته 3 بلیون ډالر قرض یا لون ورکوي. نو هغه وایي چې تاسو ته یاد شي نو چې کله په کال 2019 جولای کې په تیر حکومت کې د واکمن تحریک انصاف په ګوند حکومت کې دا لوزنامه کېدل، نو په هغه کې پاکستان ځلې شرطونه منلي وو، او په هغه کې یو شرط دا هم وو په دغه لوزنامه کې چې پاکستان به د دوستو هیوادونو نه هم په دغه کلونو کې یو کم 20 ارب ډالر چې دی نو دا قرضې ترلاسه کوي او دا باور به پاکستان ورکوي. نو کو بیا تاسو وکتل په وروستو کې تیر کال په اخر کې د روان کال په اخر کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت لا پرځه وو، نو هغوی د IMF دغه شرطونه شاته وغورځول، دغه لوزنامې سره غړونې وکړل، د تیلو د بجلی بې په ځای ودرولې. نو د هغې را په دې خوا باندې چې دینو د پاکستان چې نوی حکومت د IMF سره کومې خبرې پیل کړې، نو هغه خبرې په مخ کې لاندې لري. دغه شرط د 3 بلیون ډالرو دا د پاکستان مالیاتي ګیپ ته د خلاوي، او دا به IMF علاوه د پروګرام بهالې چې د خلا دا پیسې به دوی د کم ځای نه روړي، د ملګرو هیوادونو نه به روړي، که د هغې نه نه روړي، نو بیا به پاکستان دا باوري کوي چې دوی به دا پیسې ټیکسونه نه وي لګوي یا به د تیلو او د بجلی بای سیوا کوي. نو پاکستان اوس دغه هیوادونو سره په تماس کې دی او دا هیله د خزانه وزیر قودری په مخکې ورځو کې چې پاکستان ته به دا پیسې ترلاسه شي. جی
صحیح ارشوسین صاحب دغه هله چې کوم دنو پاکستان کې دغه ویل کی چې د کرنسی چې کوم د پاکستان روپی لوړ شوې د ډالر په مقابله کې یا ښه شوې ده او مارکیټ هم خو په دې اړه باندې دا صرف ته د آی ایم ایف د دې وینا سره ښه شوې ده په دې اړه باندې چړون کې سوې چې دا مستقبل به څنګه وي.
جی بالکل اقتصاد په هانو سره زموږ په دې خبرې شوې دي نو هغه خو یو د آی ایم ایف د پاکستان کې چې نماینده دا هغه د خوا د بیان راتل چې پاکستان شرطونه پوره کړی دي او امکان دی چې د اگست اخره پورې و پاکستان ته دا قسط ترلاسه شي. نو دغه هم د مارکیټ په سینټیمنټس باندې اثر غورځولی دی. نن کوم وګورو یا پرون د سه د جمعې د ورځې راسي روپۍ د ډالر په مقابله کې لږ خپل قدر سي واقعي او نن خو ډیره تاریخي ورځ و روپۍ تقریبا نه روپۍ چې دینو دی ډالر چې دی یا نه روپۍ ارزان شوی دی او روپۍ چې دینو نه روپۍ ترلاسه کړی دی یعنی دا 10% اضافه د روپۍ په قدر کې راغلی ده. یا بل اقتصاد پوهان د دې یو بل وجه دا ښیي چې پاکستان په دې تیرو میاشتو کې چې کوم په درآمداتو باندې بندیز لګولی وو د امپورټ آیټمز باندې بندیز لګولی وو نو د هغې نه را په دې خوا د جولای په میاشت کې د پاکستان درآمدي بل چې وو هغه کم شوی وو او وعدېګیانې چې کومې وینه هغه کمې شوی وي نو د هغې اثر هم د ډالر په نرخ باندې پرېوتی د روپۍ مضبوطه شوې ده. پاکستان د جون په میاشت کې په پرتله باندې د جولای په میاشت کې تقریبا د 2 ارب ډالرو کم درآمدات کړی دي یعنی درآمدي بل کم شوی دی او په درآمد د پاکستان چې تجارتي خساره وه نو سیلون کتابو چې په دې کې 30% کمی راغلی دی نو د دې اثر د مارکیټ کې د روپۍ په نرخ او د ډالر په نرخ باندې پرېوتی دی او ډالر نه روپۍ ارزان شوی.
ډیر زیاته مننه کوم ورشد حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه.
تاسو مننه ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري او جو د شمالي وزیرستان طرف ته چی د پښتونخوا صوبایي وزیر محمد اقبال وزیر چې تعلق یې شمالي وزیرستان سره دی وای چې په وزیرستان کې امن پزې شوې خلک دی حکومت نه بدناموي. دا په داسې حال کې د بیان مخه ترغله چې سور زوړان دی د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني ده. په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا کې د سیمې نه د ډیوا د خبريال عدنان بیٹنی نه پښتلیو نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ او هدفي ورنو پر ضد پیل شوی احتجاجي پرلت نن په ولسمه ورځ هم دوام لري او پرون دغه پرلت کوونکو ویلي چې د حکومت سره خبرې روانې وي خو هغه خبرې ناکامې شوې دي او اوس آینده تګلا جوړه کړي چې تر مخه نن دغه اوتمنځیو کمی جرګې پریکړه کړي چې په شمالي وزیرستان ته څومره غزدري لارې دا بتړل کیږي او افغانستان سره چې کوم غلام خان لار ده هغه به هم بندوي او دغه سي د علاقې چې کوم کاروباري مرکزونه یا مارکیټونه دي هغه به هم بند ساتل کیږي. دین علاوه د انتظامیه سره د هر قسمه لیندین ساتلو یا د انتظامی دفتر تلو څخه هم پر د بایکاټ پریکړه کړې ده. دغه احتجاجي پرلت وروسته له هغه پیل شوی چې شمالي وزیرستان کې په یورستي کې پرلپسې د نامنۍ پیښه سیوا شوې دي او روانه د 13 چکم جولای میاشتو په دې کې 15 پورې کسان وژل شوی چې په دې کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګن 4 کسان هم شامل وو او خلک د غوښتنه کوي چې دلته د امن پر ځای کړی شي او حکومت وګړي نو هغه کولای شي چې هغه په بشپړ ډول دلته امن پر ځای کولای شي.
صحیح بیٹنی صاحب یو طرف ته تاسو خبر وکړل چې دغلته حکومت وغواړي نو امن پر ځای کول شي. دغلته کوم انتظامی چارواکي دي پولیس دي دغلته ډي سي دي نور دغه انتظامی چې دغلته کوم ده نو په دې اړه باندې څه وایي چې دغې ذمہ واری جوړیږي دغلته امن پر ځای کی څه بیان وایي؟
انتظامیه چې دا پورستی کې د شمالي وزیرستان د کمی مشرانو سره جرګې شروع کړې وي او بیګا د شپې د شمالي وزیرستان چې کم د انتظامیه مشر شهید علي او دغه سیور سره د پولیسو مشر فرحان خان هغه په هنګامي بنیاد باندې خبري غونډه هم کړې ده او خبري غونډه د وینا پر مهال د انتظامیه مشر شهید علي ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راځي په علاقه کې د امنیت چې د هغه سیور شوې ده او سش کال تر دې مهاله نږدې درې شپې ته کسان په هدفي بریدونو کې وجل شوې دي خو هغه ویلي چې دلته بیا د وسلوالو پر عملیات هم تر سره کیږي او دغه عملیات د پاکستان پوز او پولیس په شریکه تر سره کوي او د عملیاتو په پایله کې نږدې 115 وسلوال چې دی هغه وژل شوی او 204 نیول شوی چې په هغه کې 15 هغه ټارګټ کیلر هم شامل دي چې پروستۍ کې کاری سمیع الدین او د یوتا فزریستان چې کم څلور کسان وژل شوی وو د هغه په وژنه کې ککړ وو خو په دې اړوند د تر اوسه پورې بیا میډیا ته داسې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه دغه داول آزاد سرچینو څخه تصدیق شوی دی دغه سی بیا د انتظامی مشر چې دی غدا هم ویل دي چې د اوتمنزو دلته د امن پر ځکل د پر ډیره قرباني دي او لدې سردغه مذاکرات چې دي هغه را باندې انتظامیه مشر دا هم ویل دي چې ځنې قوتونه غواړي دلته ګډوډي جوړ کړي او خلکو کې یاره پیدا کړي او انتظامیه چې دا هغه به دلته څوک ګډوډي ته پرې نشدي دغه شې د شمالي وزیرستان چې کوم د پولیسو مشر دی فرحان خان هغه ویل دي دلته پولیس راغله حالات پکې قابو کړي او دلته کاروایي هم شروع کړي شوې دي چې پکښې دلته د تور شو ګاډو په خلاف او چې کومه سیمه چرته چا باندې زیات وی حالت نوې چیک پوسټ جوړول او په کمی چخریه سیمه دی یا بازارونه په دې کې کیمرې لګول شامل دي خو په دې کې د خلکو ملاتړ چې دی هغه انتهایی زیات ضروری دی
صحیح هدان بیسنس څنګه چې موږ واورید تاسو درش په تکسان یاد کړی چې تنظیمي وي چې په دې کال کې وجل شوې دي خو په صوبایي پارلیمان کې بیا چې کوم د غزاینا تعلق لري شمالي وزیرستان نه اقبال وزیر وایي چې امن دې په سیمه کې او خلک دې حکومت نه بدنامي وي په دې اړه باندې کرا سره معلومات شریک کړي چې خبرګون ورته سده
دا پرون اقبال وزیر چې دی د صوبیه پارلمان ته هغه وخت خبرې وکړې چې د صوبیه پارلمان د علاقې نه یو بل منتخب شوی غړي میر کلم وزیر ویل چې په علاقې کې نه امنی ده د علاقې خلک وژل کیږي ویلي چې ضرب عذاب عملیاتو څخه راپدې خو نږدې 480 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوی دي او د په علاقې کې د امنیت ټینګ غوښتنه کوي خو حکومت د دې د غوښتنې سنجیده نه اخلي د دې په خبرګون کې به د صوبایي وزیر کم چې د مالیه او دغه سي عبدکارۍ وزیر دی اقبال هغه ویل دي چې ته امن دی پدې ځکه او خلک دی یا د پارلماني غړي چې د شمالي وزیرستان انتظامیا نه بدناموي او دلته د چکم ترکیتی چارې باندې دی پاغه دی خلکو ته خودل کیږي خو بیا هغه خپل خبرو کې تکرار کړي چې هغه ژوند ته خپل هم خطر پیښ ته دی چې علاقې ته سفر کوي نو بلټ پروف ګاډي چې دی هغه کاروي خو بل طرف ته بیا د شمالي وزیرستان چکم او منځو جرګه ده هغه په سغ برګون مخه تراغله ده او پدې اړوند اقبال وزیر نو پښتنه کړي ده چې د پکم بنیاد باندې دلته دا خبره کړي چې په علاقې کې امن ده او د سپینوي غوښته چې او منځو جرګې ته د سپیناوی وړاندې کی چې د په احتجاج نهسته او هلته د پارلمان کې دا خبره کوي چې دلته امر پر ځکه شوې دي او منځو جرګې دغه پریکړه هم کړې ده چې کدی دغه جواب ونه ویلې بیا بده د په خلاف چې کوم قبایلی روایت دي او هغه چې کوم چلند دي طریقہ کار دي د هغه سره سم به د په خلاف بیا کاروایی تر سره کیږي
ډیر مننه کوتان بیٹنی صاحب د وخرا کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
مهرباني کور ودا
دا وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري په پاکستان کې پرون چې کوم فیصله راغلی و د الیکشن کمیشن چې عمران خان سب د بهر نه فندونه غستې دی په دې اړه باندې د هغه نه شو کاز نوټس ورته ورکړل دی په پاکستان تحریک انصاف ته په دې اړه باندې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او مرکزی حکومت چې کوم وزیران دی هغه په دې اړه باندې مختلف پریس کانفرنس کړي دي وسنه خبردار چې مرکزی حکومت فیصله کړل چې عمران خان د نه هلکول لپاره ریفر داخلوي په دې اړه باندې سپریم کورټ ته بزي زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه موجود دی ورته هر کله وي ستړي مشه په خیر راغلی پیر ولایت شاه صاحب
مننه انصر الله صاحب تاسو
پیر ولایت شاه صاحب دا نوې خبر دادې چې په دې کې په دې اړه باندې را سره معلومات هم شریک کړي چې مرکزی حکومت وایي چې د عمران خان د نه اهل کولو خلاف بزي دا د مرکزی حکومت فیصله ده د پی ڈی ایم دا او په دا د څه قانوني د ریز او بنیاد لري چې دیوبا سپریم کورټ ته دیو د عمران خان یاد پی ٹی آئی د نه لکولو درخواست وکوي
رسول الله سے فیصله خود پی ڈی ایم د مشرانو په غونډه کې شوې ده او د دې وړاندې په لندن کې چې کوم په قانوني وزیر اعظم د نواز شریف هغه مطالبه مخې ته راغله وا او هغه حکومت ته ویل چې زر تر زره کاروایی شروع کړي د عمران خان په ضد باندې نن مازیګر د غونډو شو اسلام آباد کې په وزیر اعظم اوس کې اور هغه وروسته بیا د پی ڈی ایم چې کمشنر د مولانا فضل الرحمن هغه بیا دا اعلان وکړ چې حکومت حکومتي اتحادي جماعتونو په شریکا په متفقه توګه دا فیصله کړې ده چې په دې کې کوم نومول شوی تنان دي په دې قضیه کې د انتخابي کمیشن ته فیصله کې خو هغه عمران خان دی هغه د پارټي هغه وخت کې چې کوم عہدیدار او اوس د پاکستان صدر دی عارف علوی یا د دې علاوه چې نور کوم غړي نومول شوي دي د دې په ضد باندې اتحادي جماعتونو دا متفقه فیصله ده چې قانوني کاروایی دې وکړي شي. دریس داغه داو چې دا ثابته شو د انتخابي کمیشن په دې فیصله کې چې پی ټی آی چې دا نو د درینین سوا بهر ملکی ادارو او دغه شان تر سلور در غړو نه چې کوم بهر ملکیانو دا غي نه په ممنوع ډول یا غیر قانوني ډول فنډونه اغست دي او دا انتخابي کمیشن د دې پخلی کړی دی. نو دې دا ویل چې پی ڈی ایم دا غني چې په داسې کولو باندې دا یو فارن ایڈ پارٹی دا یا د بهر ملک ته څور تمرست ملاویږي چې ملکی قانون کې دا یو جرم دی او په دغه اساس پی ڈی ایم وای چې حکومت د دې په ضد کاروایو کې خو حتمی منظوري با حکومت په څه ډول کاروایی کوي یا د چا په ضد په څه کاروایی کیږي د دې منظوري به سبا لا مرکزی کابینه ورکوي. جی
صحیح. دوبره تګه د پی ڈی ایم چې کوم د اجلاس شوې ده یا د غونډ شوې ده د مشرانو بیا د تحریک انصاف خلاف چې دغه یا د عمران خان صاحب خلاف چې کوم د اکشن غستلو فیصله شوې ده په دې اړه باندې تحریک انصاف یا پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب څه بیان ورکړی دی؟
بالکل نصر الله صاحب یو خود عمران خان اوس څه شی بیروان دی یو شخصي ټلویزیون چینل ته غیر ټلو ورکړی دا یو خواغه تکرار کړی چې د الیکشن کمیشن دا فیصله د تعصب په اساس تا انتخابی کمیشن مشر چې کوم دی سلطان سکندر راجا هغه د دې سره توپیری چلن یعنی د پی ٹی آئی سره ساتي دریز هغه دا هم خپل کړی دی عمران خان چې دوی فنډونه اغستو په کال 2012 کې دا فنډونه راغونډ کړو او قانون د کوم قانون لاندې چې دوی د شوکاز جاري شوی دی هغه قانون د کال 2012 دی. عمران خان دا هم ویلي دي چې کوم الزام په دوی باندې لګي چې دوی د دروغو سرٹیفیکیٹ جمع کړی دی نو هغه دا ویلی دی چې دنیا خلکو نه دې دا فنډونه ملاویږي نو هغه هر یو کدی نشي چې د تکم خپل اډیټ یا اډیټر چې کوم دی ته سو وي نو دې باغې باندې بیا د سختو کې نو دې په کې څه ګناه یا خطا نشته. البته عمران خان دا ویل چې د دې د روان د کوم احتجاج دی سبا د با چې دې کوم اعلان کړی دی د انتخابي کمیشن ودانې مخه تا نو هغه به کوي او حکومت دې اجازه ورنم کو خدا احتجاج به دوی خدا ودانه مخ ته پر نه خود رو اسلام آباد کې وا کیږي او بل خبره هغه هم دا بیا ویل دي چې دوی به عدالتونو ته ځي او د دغه فیصله خلاف به های کورټ او سپریم کورټ ته اپیل نه وړي.
پیرو لچا سه بیو طرف تک دا سیاسی مسئلے کو قتل شي مختلف پارٹیاں دي کې پيو باندې عمران خان صاحب هم دا تور لګی چې هغه بار فنډونه اغستې دي د هغه دي هم دغه فنډونه ته وکتل شي د الیکشن کمیشن د فیصلې ته د مرکزی حکومت د فیصلې ته قانون پوهان او چې کوم جمهوریت پلو خلک دي څنګه ګوري؟
رسول الله صاحب په کال 2016 کې دا قضیه شروع شوه او یی د پی ٹی آئی فنڈنگ کیس تا او دا په کال 2016 کې دا هغه وخت د پی ٹی آئی چې کوم یو بانی غړو اکبر اسبابر هغه وړه و دا دوه جماعتونه چې کوم دی مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې خلاف دا قضیه اوس تلدي سو یو بدره کاله مخ کې هغه پی ٹی آئی وړي دی او پی ٹی آئی بیا دا وختونه کې د الیکشن کمیشن نه چې دغه د دې د سورسز یا د دې چې سرچینې دي او د دې ګوندونو ته چې کومه پیسې ملاويږي چې څنګه د دې کار کتنو شوې دي د پی ټی آی دغه شانتري د انتخابي کمیشن دغه ګوندونو وکي او مخکې به د انتخابي کمیشن هم دا دریزو چې اته کاله صرف د یو پټه واغستلی شو دا مني د روان نه روانو دغه دوه بم فیصله مخې ترازی او الیکشن د عمران خان وختونه دا و د پی ټی آی چې درې واړو ګوندونو د پیوځیو شي تر څو چې دا د قانون پوهانو خبره ده چې کوم داسې قانون پوهان دي هغه خو په اکثریت کې داسې هم شته چې هغه دا غړي چې لا کوم الزامات لګېدلې دي د انتخابي کمیشن په فیصله کې دا ډېر سنجیده دي او د ډېر خطرناکې نتیجې د پی ټی آی لپاره په خطراتلی شي خاص کار د عمران خان سیاسی مستقبل لپاره چې کوم په دبا دا ثابتېږي چې د دروغو سرټیفیکیټ یا سوګند یا حلفنامه ورکړی ده او غلط بیانی کړی ده. ولې چې په تیرو وختونو کې د غلط بیانې کولو په سر چې کم دینو پارلماني غړي د خپلو سوقو لپاره دا اعلان شوي دي، خو بیا قانون پوهان دا هم ګڼي چې دا معامله به وځي، عدمي فیصله به سپریم کورټ کې کیږي. نو هغوی هم ګڼي چې د انتخابي کمیشن د فیصلې دومره زیات اهمیت نشته دی او زیات امکان دا دی چې زیات نه زیات به دو شي چې کم ممنوع فنډنګ دي ته شوی دی هغه به ضبط شي، د دې نه زیات به څه نه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم پیر الله صاحب د وخت راکولو د معلومات شریکولو. یو جهان مننه
من آمد ام من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمد ام ز تاسو ټول کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټول مردو مزرتیا نه اوساتي.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان کې په وو خارونو کې د پولیو وایرس مثبت نمونه موندل شوې دي. په دې اړه باندې د پاکستان د صحت وزارت تر مخه خیبر پختونخوا په بونو، نوخار، سوات او پېښور کې د پولیو مثبت نمونه ترلاسه شوې دي. ورسره د پنجاب صوبې په لاهور، راولپنډي او په سرخار اسلام آباد کې هم دغه ډول مثبت نمونه موندل شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمې څخه د مردان د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه د خیبر پختونخوا په بنو، نوخار، سوات او پېښور کې د پولیو مثبت نمونې ترلاسه شوي او ورسره د پنجاب صوبې په لاهور، راولپنډي او اسلام آباد کې هم دغه ډول مثبت نمونې معلومی شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام پخوانی چارواکي او کارپوها ډاکټر ندیم جان وایي دوی ډېر د وړاندې نه داسې خبرداري ورکړې وو چې په ملک کې د پولیو وایرس شتون لري. ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیو پروګرام د مخنیوي د لوړ پوړو چارواکو ځینې نیمګړتیاوې دي، په کار ده چې د سار عمل چټک کړي شي او په هر څه نظر وساتي.
سرویلنس سیستم چې دی هغه کمزور دی، د 10 ځای نه و چې هغه موږ لاند سپاټس وایو هغه د دې رډار نه هغه پټو پای کې سرکولیشن کې ده او ماشومان زموږ مفلوس شو او دا شانتي ده روان. د سټریټیجیک لیول ګیپ دی په دې پروګرام کې، په دبره طرف نه چې کوم سټریټیجی جوړ شي هغه ریلیور نه کړی شو، یعنی دې په شل کال کې دې ریلیور نه کړی شو. نو چارواکي دي د غټ لیول هغه د دې تسلیمولو ته تیار او نه پاغي باندې
بلورته. د پولیو د مخنیوي پروګرام د خیبر پختونخوا مرستيال مشر ډاکټر دیشان امین وایي د پولیو وایرس د مخکنه موجود وو. بیا د کال 2022 نه چې د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمه کې د پولیو لومړی پیښه مخې ته راغله، د هغې وروسته بیا د پولیو په ضد ساسکو سلور کمپاینونه وشول او اوس په ټول ملک په 2 اگست کمپاین پیل کیږي. بیا زیاته کړه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې خصوصي کمپاین کوي چې د ماشومانو قوت مدافعت ورسره پیاوړي شي.
او چونکه د دې زیاتره هیڅ کم دینو هغه د ساوث کی پی وا، نو د اغه لپاره مونږ په 15 اگست نه والا طریقې سره اگست پورې بچ کم دی، نو په دې کې یو فریکشنل ای پی وی کمپین با مونږ کو چې د ماشومانو ایمنیټی بوست شي او د ماشومانو ته د پیرالیسس خطر نه وي.
سیلنی وايي په پاکستان کې سکهال تر اوسه پورې د پولیو سوار لس پیخې مخ ته راغلي چې په کې دیار لس یوازې په شمالي وزیرستان او یو پیخه په لکی مروت کې رپورت شوی. د پاکستان د صحت مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل ویلي د پولیو د خاتمه لپاره پر اعظم دی او دغه وایرس د ختمولو لپاره په هنګامي بنیادونو تګلاره جوړ کړی شوی ده. نوموړي زیاته کړې د پولیو د خاتمه می د پاره ټول وسایل په کار راوستل شي او ورسره نوموړي په میندو او پلارانو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو او په علماو او میډیا د کردار ادا کولو غږ هم کړی دی. د جولای په میاشت کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پولیو د خاتمه په لړ کې د پوز د خدماتو وړاندیز هم کړی وو. روان کال د مئی په میاشت کې په افریقایي هیواد موزمبیق کې د پولیو پیخه مخې ته راغلی وو او ویل شوی وو دغه وایرس چې کوم ماشوم ته لګیدلی دا وایرس په کال 2019 کې په پاکستان کې موجود. روان کال د مئی په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو په اړوند د نېشنل ټاسک فورس غونډه شوې وه او وزیر اعظم په ملک کې د پولیو په پیښو مخې ته راتلو تحفظات څرګند کړي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه تاسو اوریدله. هغه خبرونه چې تاسو نه پاتې شوی وي یا تاسو په ټایم کې وزګار نه وي نو تاسو وروسته په فیسبوک باندې هر ټایم کولی شئ چې تاسو د ډیوه فیسبوک پاڼه فالو کړئ او دغه شانتي تاسو د انستګرام او یوټیوب او د ټویټر چې کوم دی دا فالو کړئ. دغه ډیر په اسانه طریقه باندې خپل ملګرو سره خبرول شي چې کوم ټایم کې وزګار شي، هغه تازه رپورټونه یا خبرونه چې تاسو نه پاتې شوی وي، د پاکستان د سیاست پاړه باندې وي، نړیوال سیاست وي، د افغانستان پاړه باندې وي، د سیمې پاړه باندې وي، تاسو ډیر په اسانه باندې ترلاسه کولی شئ، د خپل ملګرو سره شریکول شي. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان، د خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران ستاسو نه اجازه غواړم. خدای پامان.